السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د تلې میزان 14 او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي جګړې د ښکېرو ډلو ترمنځ بې باوري زیاته کړې. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورکړو پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پرون شاوخوا 1,00,000 کسانو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبری اژانس بیگان وخت په خپل ټویټر تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري. اژانس زیاته کړې چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر به له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحا له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت پکې دغه ښار کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو او ځینو ښوونځیو کې پرون دغه ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوې په ځینو کې نن دغه مراسم ترسره شي. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه هم متاثره کړې. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت د دوی سره د ژوند د ښه والي لپاره ژمنې نه دي عملي کړې. کابل کې د نازو انالیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه څوک چې کورونه لري ماشومان وایي آیا د خپل کې ته ځننني شرایط کې دا څه د معلم ماش د شپه زپیره شروع دي نور زینه کې په فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکړي دي اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دي.
د ښوونکو د ورځې ځانګړی راپور هم درته لرو چې په بلخ پرونه کې به درته وړاندې شي. د پاکستان پاوز وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. یک شنبه د پاوز په یوه اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پاوز تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر 2 په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دو مهمو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې پکې سږ کال تر اوسه 22 کسان وژل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې ولس په وار وار د بد امنۍ پر ضد احتجاجونه کړي او له حکومت څخه یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاتسیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکسټا راپور ورکړی چې یکشنبه د منسک په مظاهرو کې له 100 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو کار اخیستی. څه باندې 10,000 کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمېر نور د زور زیاتي له امله ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.12. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.12. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.12. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.12. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31.12.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي، خو د سولې اصلي خنډونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بیباوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازی غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب پیل کړی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو، مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تسلیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
نړیوالو مسایلو کې اوري چې ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و، ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانې څه ده، داسې وویل:
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي، چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو، او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل، طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په
وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بېلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 16 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې، خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبر لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشلو مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه و باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسئلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنګ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغان په دوحه کې د سولې له خبرو سره سره لا هم د سولې اصلي خنډ چې د تاوتریخوالي کمښت دی پر خپل ځای پاتې دی او د پټکو همدغه تاوتریخوالی د دې لامل کیږي چې د افغان مرکچیانو او طالب مرکچیانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته شي. د تاوتریخوالو تر ټولو تازه پیښه کې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې 14 ملکیان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او اقتدار ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټربام چاودنې په غبرګون کې شوي. تفصیل یې له سیمې د سهارګل امیرزی په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې. او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم، ته هم ځان ته نشي کولی. زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه او وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي، دا غمیزي به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو. یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې د چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانی ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د خونځي او ځکونکو په ګډون 14 تنه وژل شول او 30 نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوښل شو کې 4 ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا دغه پیښې نه شاهدانو د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره و چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ 22-23 کاله عمر دی، موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطر چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیلی دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقع کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د 500 تر 2 کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو لپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو 15 ورځې بعد هماغه زلمی خپل ژوند د لاسه ورکړی.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2129 او اف ام 3.5 خبرونه لري. زموږ په ویبپاڼه کې هم تازه خبرونه او تازه راپورونه، دغه راز ویډیوګانې او عکسونه موندلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پته ده. ټویټر کې هم آزادی رادیو تعقیب یا فالو کولای شي. په ټویټر کې هم شیبه په شیبه تازه خبرونه راځي. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د ښځو د اخته کېدو او مړه کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایرس د مړو له ډلې 8.5 فیصد نارینه دي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو له ډلې 70 فیصد او په دې وایرس د مړو له ډلې 40 فیصد نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورځپاڼې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 10% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډے په خپل پرونی غنې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پم کې د سبا سیشن به پیل شي. د ورځپاڼې په حواله د به هندوستان ته د مصالحې عالی شورا د مشر په توګه د شغلی عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډے ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالی شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورځپاڼې دې ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
اوس هم ورزو لری پروت ولایت نورستان ته. هلته روغتیایي کارکوونکو د خپل تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله له پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوې او تر هغو پورې به کاربندی ته دوام ورکړي چې تنخواوې ورنکړل شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحوله انوري په راپور کې.
په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وای په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو بیا هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوي نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. بل اخره مجبور دي شلو دته شلو چې یو نهایي اقدام په حیث شیدې موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو. د خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وانتویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
څلور میاشتې کېږي چې موږ ته عاهد موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ډی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شیان مکمل نشته. 30% موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه کې نه لرو. داخلي شفاخانه کې پرستامول نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو باید د کلینیکونو بندېدو سره ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان د نورستان حکومتي مسولین هم منی چې صحیح کارکونکو ته له تیرو څلورو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو ډاکټرانو د یک شنبې په ورځ خپل کارونه بند کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
په دې بخش کې محلي اداره په کراتو مرات صحت عامې وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی ده. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی ده چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو، تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیولسي، تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت دی. ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ټرمپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ټرمپ له روغتونه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ژر به ستون شي او خپل کارونه به مخته یوسي. صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دغه راپور برابر کړی.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صحي وضع ښه بولي. ټرمپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی، خو ډاکټران وایي د استروئیدونو په مټ یې تداوي کېږي. ډاکټران د 24 کلن ټرمپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه له روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکټر شاندولي خبریالانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کېږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علائم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ټرمپ د اکتوبر له 2 په والټر ریډ روغتون کې دی. ټرمپ له همدې روغتونه په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلي و چې وضعیت یې ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتظر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و بشپړې هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي 4 ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمي ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدې چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید-19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده 4 واره سفر کړی وو. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو مسؤلان وایي دوی د اداري فساد د هڅې پر ادعا او پلټنې پیل کړې دي. د دغه لیګ د شفافیت د برخې مشر د یکشمې په ورځ رویټرز اژانس ته وویل چې دا څېړنې وروسته تر دې پیل شوې چې په متحده عربي اماراتو کې د روانو سګنیو سیالیو یو لوبغاړي وویل چې د اداري فساد لپاره ورسره تماس نیول شوی و. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح دغه راپور برابر کړی.
د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د سژنیو سیالیو د یو لوبغاړي تر راپور ورکولو وروسته د اداري فساد د هڅې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د رویټرز اژانس په حواله د هندوستان د کرکټ بورډ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د برخې مشر اجیت سنگ بې له دې چې د اداري فساد د عامل او د لوبغاړي د هویت په اړه جزئیات ورکړي په یو لیکلي پیغام کې وویل د هند د غوره لیګ دغه لوبغاړي راپور ورکړی چې تماس ورسره نیول سوی و څو اداري فساد وکړي. موږ دا موضوع څېړو. په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړي مجبور دي چې د اداري فساد په هدف د دغسې تماسونو د هڅو او د دغو تماسونو د پاتې راتلو د پیښو راپورونه ورکړي، کنه دا کار د بندیزونو سبب کیږي. تیر کال د بنگلاديش د کرکټ ټیم کیپټان شکیب الحسن ورسته له هغه د کرکټ له هر ډول لوبو د کرکټ نړیوال شورا له دوه کلن بندي سره مخامخ شو چې د اداري فساد د دغسې قضیو په اړه پوره پور ورکولو نو بریالی سوی. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په 2013 میلادي کال کې ورسته له هغې ټکان وخوړ چې په غیر قانوني ډول پر لوبو د شرط تړلو موضوع یې رسوا سوه، او دا مسله د دې سبب سوه چې د چینای او راجستان ټیمونو د مسابقو امتیاز د دوو کلونو لپاره وځنډول سي. د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې چې تجارتي لوبې دي او ساش کال یې 13 کال دی، اته ټیمونه برخه لري چې د هندي لوبغاړو تر څنګ په هر ټیم کې د نړۍ د نورو هیوادونو مشهور لوبغاړي هم سته. ساش کال د هند د غوره لیګ مسابقې چې په پام کې وه په مارچ میاشت کې په هندوستان کې وسی، د کورونا وبا له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې روان دي، او د کورونا وبا له کبله د لوبغاړو تګ راتګ په دقت څارل کیږي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغانستان درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب رحمان هم شامل دي چې نبی او راشد د سنرایزر حیدرآباد او مجیب د کینګز 11 پنجاب په ټیم کې شامل دي. سږ کال د مسابقې چې خورا زیات کتونکي او مینوال لري په داسې میدانونو او سټډیمونو کې کیږي چې له نندارچیانو تښتي، خلک یې پر ټلویزیونونو یا هم آنلاین بڼه ګوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبری اجانس بیگانا وخت په خپل ټویټر دا خبر تایید کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي، او په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. او اوس هم
د ژوند رنگونه استاد لمړی د تاسو ته د ښوونکي ورځ مبارک وي، که د ځان پاړه راته وای نو مور راته وای.
تشکر. زما خپل نوم محمد یوسف پروانه دی، او د استاد محمد صدیق پسالی دی علی لیسې مدیر.
استاد تاسو څومره وخت مو استادی کړی؟
تقریبا 40 کال داس کی.
40 کال یعنی ډیر زیات وخت دی.
بله بله، ما دا ټول عمر د الله د بندگانو په تربیه کې تیر کړی دی، او کوشش مې کړی ملت ته د ژوند شرایط مساعد کم.
هغه ګلان مو چې کرلی او روزلی دي له ثمرې راضی است؟
زه سخت افتخار کوم، افتخار په دې کوم چې زما شاګردان اوس په ډېر لوړ لوړو چوکیو کې کار کوي، چې له هغې جملې څخه یو هم انیف اتمر دی چې په 15 کال کې په لیسې انصاري نه وتلی، خواجه عبدالله انصاري نه، او هم بعضی شاګردان دي زما په لوړو چوکیو کې کار کوي چې ډګر جنرالان دي، جنرالان دي، حتی په نور په ملکي مقامو کې په لوړو چوکیو کې کار کوي. دا زه یو افتخار ځانته ګڼم او ډېر افتخار کوم.
استاد تاسو ول چې 40 کال معلمی کړې، په دې 40 کالو کې ډېرې سړې او تودې دلته تیر شوې، ستاسو لپاره دا وضعیت څنګه وو؟ یعنی کوم څه وو چې خفه کړی یې، کوم څه وو چې خوشاله کړی یې؟
ولا په وخت چې دغه 40 کال تیر شو واقعا شرایط خو مختلف شرایط وو، بعض ډېرې سختې ستونزې مو لیدلې، دومره ستونزمنو دا ځوان موږ ته چې دا کډې بار کوي، دا مرمۍ دی، دا لګېدل دی، دا شهادت دی، دا له منځه تلل دي، خو چې یو الله ولید وایي موږ غم دغه ورځې موږ غمولې خیر دی. موږ وایو چې راځه داسې ورځ براسي چې دغه تورو تیارو پسې به یو روشنی راسي او دا وطن به د بدبختۍ خلاص شي.
د استاد په توګه لز د کوونکو لټولنې دي څه غوښتنه ده؟
د ما تقاضا د دغه ولسونو نه او د دغه شاګردانو له اولیاو څخه دا دی چې خدای ته وګوري، خپل اولادونه ته متوجه سي، اولادونه باید منظم مکتب ته راولېږي، اولادونه موارثي وکړي، برسي وکړي چې آیا واقعا ستاسو اولادونه مکتب ته ځي او که نه ځي. زه اوس سخت خپله چې زه د یو مدیر وظیفه ترسره کوم سخت له ستونزو سره مخامخ یم. شاګرد په اوو بجو د ما مکتب شروع کیږي، ولې شاګرد ما په نهه نیمو بجو راځي، په اتو بجو راځي، په اته نیمو راځي؟ آیا دا شاګرد پلار لري کنه لري، آیا دغه شاګرد والد لري کنه لري، آیا دغه نور فامیل ورونه لري کنه لري. کچیره دغه ولوسونه او دغه اولیاء له ما سره کومک کې لدغه ادارې سره کومک کې، یا زه فکر کوم چې دغه ستونزه په پیدا نسی که دوی موږ سره کومک کې.
ډیر مننه استاد،
تشکر.
اوس هم ستاسو یو شمیر اس ایم اسونه. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي وایي کله چې لوړپوړي چارواکي ولایتونو ته د ستونزو د حل په موخه راځي، د ولایتونو چارواکي له خوا ورته فرمایشي خلک راغوښتل کیږي. هیواد اجمل پکتیا نه لیکي وایي حکومت او طالبان د نور د قدرت په خاطر د ولس وینې نه تویوي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي نه وایي د نادلي ولسوالۍ په باباجي او واشریانو کلي کې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو نه وځي. د ازادي راډیو خبریالان دې راشي او دلته دې راپورونه جوړ کړي. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي،
تشکر.